خوشامدین به استودیو.
خیر سیغا صاحب ډیره مننه اوریدم کو السلام علیکم. پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. د ازادي رادیو دا یو ساعته پروگرام دی. په دې پروگرام کې تاسو ته د نن ورځې په خبری مسایلو باندې رپورټونه لرو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې تاسو د ماښام تر وو بجو پورې په پرله پسې ډول اوریدلای سئ. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې وروستۍ ورځ ده، او د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو پر دوام څیړنه کیږي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په دې چاودنه کې ټول یولس ملکي کسان وژل شوي دي. د امریکا د استازو مجلس د 6.2 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړه چې په اروپا کې پوځ د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت په زیاتېدو ملاتړ کوي. او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال وایي چې د دوی د هغې الوتکې ټوټې موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه نادرکه شوه. پوره خبر نه واوري. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده، او له افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو د دوام څیړنه کیږي. پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د افغانستان په اړه وویل:
We will discuss our continued commitment to train at this.
د وایموش بل افغانستان سره د خپل دوامدار تعهد په اړه خبرې کوو چې د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي، او له دوی سره تر 2000 میلادي کال پوری مالی مرستی وکړو. د ناټو د سرمنشي تر دې څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د نن ورځې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محیب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه سوې، او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل شویو کسانو کې 15 ماشومان او 2 ښځې دي. درې کوچنیان په دې پېښه کې زخمیان دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ امنیه قمندان د چاودنې مسؤلیت د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو راچولی دی. ډاکټران وایي چې د دوو زخمیانو حالت ډیر خراب دی. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پلمر ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومت پلوو قمندانانو ترمنځ له روانو اختلافاتو ګټه اخیستې او پر یوه کلي یې حمله کړې ده. د 209 شاهین قول اردو د لومړۍ لیوا ویان د جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته پرون وویل چې مرکزی او ولایتي چارواکي هر څومره چې زر ممکنه وي باید دغې سیمې ته د ځایي قمندانانو ترمنځ د اختلافاتو د مخنیوي لپاره پاملرنه وکړي. د وایي په تېرو دوه درې ورځو کې پلمر ولسوالۍ کې د دې خراب وضعیت له کبله تېره شپه طالبانو د قرغولي په کلي کې په جنرال فاروق پورې د اړوند سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کړې دي. د جګړن نظایي په وینا په دې روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 2 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې له امله د ملي اردو یو جنرال وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویاند د جرمني خبری اژانس ته ویلي جنرال عبدالبصیر شهروند هغه مهال پر ماین والوت چې د شاولي کوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې کتلې. د شاغلي رادمنش په وینا چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی دی، جنرال شهروند د ماین په چاودنه کې زخمي شوی و او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني خبری اژانس وایي دا په 2014 میلادي کال کې درېمه پیښه ده چې د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی منصبدار پکې وژل کیږي. او روسیه ویلي چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایټرتاس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي ماریا سخاروا له خولې وایي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره نرمش څرګند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د اندېښنې وړ مسأله بللې ده. د امریکا د استازو مجلس د $6.2 میلیارد په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړه چې په اروپا کې د پوځ د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت زیاتېدو ملاتړ کوي. دا لایحه چې پرون تصویب شوې د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت 4 چنده کړي او په ختیځ اروپا کې د ناټو د متحدینو د آرامۍ سره مرسته وکړي. دا تر هله هم مخکې دی چې ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره ولاړه سي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال رئیس سینن تلویزیون ته ویلي چې د دوی د هغې الوتکې ټوټې موندل سوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوه. د العربیه تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې په پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم د الوتکې د غورځېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغې 2 ساعته وروسته وسو چې د یونان پوځ وویل چې د دوی د کریټ په ټاپو کې ځینې ټوټې موندلې چې د مصر د هوایي شرکت د دغې الوتکې به وي. د مصر د هوایي شرکت د الوتکه له فرانسې قاهرې ته روانه وه. په سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې تر اوسه به لا ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل سي، خو ځینې مصري چارواکو ویلي چې ښایي د الوتکه د تروریستي حملې په پایله کې راغورځېدلې وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په چیناګورنو کرباخ کې د روان کنفلیکټ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. پاریس یا باکو د دې سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان خارجه وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مې میاشتې په 14مه په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ویرونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم شي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه په پام کې نیول سوي چې اروپایي بانکونو ته په دې هیواد کې د کاروبار اجازه ورکوي او ژمنه یې کړې چې دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی نه کوي. ساعت سهار 8:08 دی. تاسې د ازادي راډیو اورئ. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission.
جان کیری ویل چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ ماموریت پر څرنګوالي باندې بحث وکړي. وروسته په خبرونه کې د دوه خبرونو جزئیات اوریدلای شئ. د روسیې حکومت ویلي دی چې دوی تیار دي چې که د افغانستان حکومت وغواړي د طالبانو سره د مذاکرو په برخه کې او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په دې خبرونه کې به په نورو مسایلو د افغانستان پر حالاتو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د مصر د هوایی شرکت د ویل وتکې د سقوط پیښه کتنه ولرو او په بغداد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنگي تکتیک په تغییر باندې یو ځانګړی رپورت لرو. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل ته رسیدو سره سم وویل چې نن ورځ به د افغانستان لپاره ډیره مهمه وي. جان کیری وویل چې دوی به نن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وارزوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر هم نن په دې غونډه کې ګډون کوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر د دې غونډې په اړه د رپورټ جوړولو لپاره بروکسل ته تللی او له هغه ځایه په دې اړه رپورټ لري.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission and the need to continue our financial
مشت غوسناتر د ماموریت پر مختګ او لافغان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا تیرو. همدارس داسې یو طرحه لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارزو. ټینګار کوم چې امریکا به 9800 پوځیان د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځواکونه تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناټو مسؤلیتونو ته وګماري. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوځیان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشتې څلوېشتې وادو له لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشیزه کې چې نشتې دوی میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبرې وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بروکسل په روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کیږدو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. تاسې به د دغه غونډې له جزئیاتو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې ځان خبرولای سئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی او کوم راډیو اوریدنو خامخا د دغې غونډې له جزئیاتو خبریدای سئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروا د روسیې خبری اژانس ایترتاس ته ویلي دي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نواقع کیږي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د بهرنیو چارو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاندی په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په شمال کې د طالبانو لوري د یو شمیر سیمو نیول کېدل د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه رپورټ نور جزئیات به اجمل اند وړاندې کړي.
د ایترتاس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی ماریا زاخارو ولخلی ویلي که چیرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت وښي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په عین حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په ځانګړې توګه د افغانستان د شمال یادونه کړې چیرې چې د دې په وینا طالبان پر ځینو ولسوالیو واک لري او د حکومت تر واک لاندې سیمو باندې پرله پسې بریدونه کوي. نوموړي ویلي د طالبانو سره د سولې لپاره تر دې مخکې شوې هڅې په ځانګړې توګه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې ډلې لخوا کومې ځانګړې نتیجې ته نه دي رسېدلې. ایترتاس خبری اژانس زاخارو ولخلی وایي روسیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي خو نوموړي دا نه دی ویلي چې که د چین او امریکا هڅې نتیجه نه ورکوي نو روسیه به پر دې هڅو څه ور زیات کړي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د مرستې وړاندیز په داسې حال کې کړی چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرته له دې چې کومه لویه پرېکړه پکې اعلان شي پای ته ورسیده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه ویلي چې هیواد دا یو مثبت پرمختګ ګڼي، خو په وینا یې دا ډله د افغان حکومت سره د پخلاینې په برخه کې له طالبانو سره شریک دریس نه لري. د انټرفاکس خبري اژانس بیا د بل روسي ډیپلوماټ زمیر کابلوف له خولې ویلي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمن سیاسي او پوځي جوړجاړی به د افغانستان په اوسني وضعیت کې کوم بدلون را نه ولي. دا چې روسیه به د ملګرو ملتونو له تور له څخه د اسلامي حزب د لرې کولو ملاتړ وکړي کنه، زمیر کابلوف ویلي دوی به پر دې مسلې غور وکړي. روسیه د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې خپل نظر څرګندوي چې د دې دوو لورو ترمنځ د سولې یو ابتدایي تړون نهایي شوی او دا مهال د وروستي غور لپاره د دواړو خواوو پښانو ته سپارل شوی. د امریکا متحده ایالاتو ناټو ویلي چې دوی د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په دې برخه کې د شوی پرمختګ هرکلی کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سمڅو ولایتي رپورټونه په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته د نائب امین الله خان لوګری د درې سو بستریز روغتون د جوړولو کار له سره پیل شو. د دغه روغتون د جوړولو کار د تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډېدلی و، خو دا دی اوس بیرته پیل شوی. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل یې په اړه رپورټ لري.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته ویل چې د نائب امین الله خان لوګری روغتون د پروژې د پات کارونو بیا پیل او بشپړول د سیمهوالو اساسي غوښتنه وه.
الله پاک شکر ادا کوم چې پس له دوو کالو ځنډ نه لوګر ولایت ډیر مهم روغتون چې هغه د جون په کچه باندې روغتون دی د هغې کار عملا پیل شو چې دا به په څلورو میاشتو کې دوی بشپړوي او د افغانستان حکومت ته به یې سپاري.
د لوګر والي وړاندې وویل د دې روغتون لپاره 15 افغاني ډاکتران عملا په پاکستان کې پر زده کړو بوخت دي چې د زده کړو له بشپړولو وروسته به په دندو وګمارل شي.
تقریبا 15 ډاکتران هغوی پاکستان ته د روزنې لپاره تللي دي، هغوی ته هلته ټریننګ ورکول کیږي. تقریبا ټول چې موږ حساب کوو 2.5 میلیون شاوخوا کې کلدار د دې مصرف دی، مختلف مصرفونه دي. انشاءالله هغه به هم په دې باندې د پاکستان حکومت لګوي، د پاکستان د حکومت لوري ده. هیله مو ده چې دا کار څومره ژر کېږي بشپړ شي.
د لوګر یو تن اوسیدونکی شیرشاه احمدزی وایي چې د دې روغتون د کار دوام او د روغتون د عملي فعالیتونو پیل ته د خلکو سترګې دي.
دا د ژوند په کچه ټولو خلکو لپاره ډیر ګټور ثابتېدای شي. د لوګر خلک هم همدې ته منتظر و ترڅو دا پروژه کاري شروع شي او د خلکو لپاره سنتیاو برابر کړی.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل وای د دې روغتون د کار په پیلېدو سره نه یوازې د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په حق له هغه ابهام ختم شو، بل لوري ته د ژوند په کچه د اوستر او مجهز روغتون د پروژې کارونه بیا پیل شول.
د روغتون کې دوه ګټې دي. یو دا د سیمنګ د ولایت په کسب باندې داسې یو لوی مجهز روغتون په دې نیمګړي حالت کې سپاتې و، د اکمال درجې ته رسیدي. او دوهم یو سیاسي ابهام و، د دوو دوستو هیوادونو افغانستان او پاکستان په منځ کې دغه سیاسي ابهام هم له منځه لاړ.
دوانی ورده په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری 320 ریز روغتون په شل جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د بیړنی سرویس په ګډون به د اورتوپیدی، جراحي، نسایي، ولادي او جلدی ناروغیو څنګه ولري. د یاد روغتون په طبي وسایلو او مجهزه ټکنالوژي به 450 میلیون کلداري لګښت وشي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو پورې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په لوګر کې د وروختون د جوړیدو خبر رپورت واورید. تاسو به له کندوز واورئ چې هلته د مخدره موادو باندې د اخته کسانو لپاره یو ځانګړی روغتون څنګه خدمات ترسره کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له هغه ځای رپورت وړاندې کوي.
د کندوز د روغدو کسانو د 520 روغتون رئیس ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې روغتون کې روغدي کسان د 540 ورځو لپاره د درملنې لاندې نیول کیږي. ښاغلی میاخیل په دې اړه داسې وویل:
درمچ مو 400 نفر ما په شکل بستر ثابت است
مخ په ټولیز ډول په کال کې 400 ناروغه کسان په روغتون کې تداوی کوو. خلاصې میزې تداوی او لسر اپا تداوی سره مخ په کال کې 1500 تنه پر مخدره توکو روغدي کسان تداوی کوو.
هزار نفر ما سالانه کوشش میکنیم تارګت ما څخه باید تداوی کړو.
نوموړی زیاتوي چې دوی په دې روغتون کې د روغدو کسانو لپاره ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. ډاکټر میاخیل زیاته کړه،
یعنی هر مریضی که د شبخانه داخل میشه 45 روز پیش ما میمانه، که البته باید گفت که در این مدت 45
کله چې په روغتون کې ناروغه کسان د 45 ورځو لپاره بستر کیږي، موږ هغوی ته ټولې اسانتیاوې په پام کې نیولې دي، لکه خواړه، صابون، د غاښونو کریم، شامپو او داسې نور سهولتونه موږ دلته د روغدو کسانو لپاره برابر کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر روغدي کسان چې په دې روغتون کې تداوي شوي دي وایي چې اوس مهال د دوی روغتیایي حالت ډېر ښه دی، خو له نورو ځوانانو څخه غواړي چې له دې کړغړن عمل څخه ځان لرې وساتي. جمعه ګل یو له هغو روغدو کسانو څخه دی چې په دې روغتون کې تداوي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل، کله چې زه معتاد وم نو ټولو له ما څخه کرکه کوله او ژوند مې ډېر خراب و او په تیارو کې مې ژوند کوو، خو د روغتون د ډاکترانو د هڅو او خدمت له کبله زه بیرته جوړ شوم او د تداوۍ تر څنګ دوی موږ ته دیني لارښوونې هم وکړې او اوس ډېر خوشحاله یم چې بیرته روغ
شوم.
د دغه روغتون د چارواکو په وینا چې مخدره مواد د انسانیت ضد پدیده ده او د دې کرغېړنې پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې باید د ټولنې ټول وګړي له دولت سره مرسته وکړي څو د دې ناوړې پدیدې لمن له ټولنې څخه ټوله شي او انسانان ورڅخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغانستان شرکت ګډونکوونکي یاست، 9899 دایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د ازادي رادیو د خبرونه اوریدونکو یاست. تاسو به د دغه اوسنی خبرونه په ترڅ کې پاتنی او بجو باندې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري او تر هغه وروسته به بیا د یو کلیزر ژغونه ډراما خبرو. د مصر د ملي هوایي شرکت یوه الوتکه پرون له فرانسې د قاهرې په لور پرواز پر وخت ورکه سوه او د مصر د هوایي چلند یو شمېر چارواکو پرون د امریکا تلویزیون سی ان ان ته ویلي دي چې د الوتکې ټوټې موندل سوي دي. العربیه تلویزیون وایي چې د الوتکې د مسافرو جسدونه هم موندل شوي دي او سپین ماڼۍ ویلي دي چې تر اوسه لا وختي دی چې د دغې پېښې پر عواملو باندې خبرې وسي. اجمل اند رپورټ لري.
دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې دوی نن پوځ وویل د کریټ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. د یونان یو پوځي ویان واسلس پلسیوتس وویل یو مصری سی 130 ډوله الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې کوډې لیدلې او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي. په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سختریز یې، خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه و موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هیڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې 55 پرلی او 10 الوتکې عمله سپاره وو. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1300 مترو په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوې وه چې وروسته تر دې نادرکه شوه. د یونان د هوایي چلند چارواکي وایي د دوی د هوایي کرښو کنټرولونکو تر نادرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل، خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته وویل د مصري الوتکه تر غورځېدو لږه شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته 90 درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 0 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
ازادي راډیو اوس په د عراق پر حالاتو رپورت واوري. امریکایي پوځیان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په څو جبهو کې تر ماتې خوړلو وروسته خپل جنگي تکتیک بدل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي په بغداد کې په وروستیو چاودنو کې چې سلهاو تنه پکې ووژل شول، د داعش په دغه جنگي تکتیکونو کې بدلون څرګند دی. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې ملالی بشیر به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووتل وایي اسلامي دولت ډله هیله لري چې په بغداد کې په خپلو بریدونو باندې د عراقي چارواکو پام چې خپلمنځي اختلافات لري نور هم مصروف وساتي. امریکایي پوځیان وایي وروسته له دې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په څو جبهو کې له ماتې سره مخامخ سوه، د بغداد وروستۍ چاودنې چې سلګونو کسان یې وژل د اسلامي دولت ډلې په تکتیک کې یو بدلون څرګندوي. د بغداد حکومت به یو شمېر ځواکونه او منابع د جنگ له جبهو راوباسي او د پلازمینې امنیت لپاره به یې وګماري. خو دغه امریکایي جنرال ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې بیا هم له خپلې دغه هیلې لاس نه دی اخیستی چې غواړي په عراق او سوریه کې د جنگ له لارې اسلامي خلافت تاسیس کړي. جنرال جوزف ووتل خبریالانو ته وویل چې اسلامي دولت ډله هلې ځلې کوي چې د جنگ په جبهو کې بیا حرکت وکړي او د جګړې واګې په خپل لاس کې واخلي. هغه وویل چې په بغداد او شاوخوا سیمه کې د تیرې اونۍ انتحاري بریدونه او چاودنې چې څه باندې 130 ولسي کسان پکښې وژل شول څرګندوي چې اسلامي دولت ډله څومره ژر کولای سي خپل تکتیک او تحرکات بدل کړي. جنرال جوزف ووتل وویل په داسې حال کې چې موږ د اسلامي دولت ډلې له کړو وړو کرکه کوو، زه فکر کوم چې موږ د خپلو دښمنانو باید درناوی وکړو او د جبهې د شرایطو سره د ځان عیارولو د توان درناوی وکړو. پاتریک سکینر د امریکا د مرکزی استخباراتو یو پخوانی افسر مانی چې اسلامي دولت ډلې خپل تکتیک بدل کړی دی چې د رسنیو پام ترلاسه کړي او د جګړې په میدان کې له خپلو ناکامیو یې پام واړوي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي بغداد اوس هدف ګرځېدلی ځکه داعش دفاعي حالت لري او اوس هم کولای سي په پلازمینه کې حکومت ته زیان ورسوي. امریکایي چارواکي وایي داعش یې پر یو شمېر جبهو له ستونزو سره مخامخ کړی او د دغه ډلې وړتیا ته زیان رسولی چې له تیلو ګټه پورته نه کړي. همداراز دوی وایي د داعش تر 140 زیات مشران یې وژلي دي او په عراق کې له هغې مځکې چې د داعش تر کنټرول لاندې وه 45% مځکه آزاده کړې ده.
خبریاست په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووزي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخله او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلونکی په 40 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 650 کیلوګرامو ته رسی شي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور له مخې، هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. تیریا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به په 2 کلونو کې، یعنی تر 2018 میلادي کال پورې د TFX په نوم استفادې ته وړاندې شي.
دا ازادي راډیو ده. په څو نورو ثانیو کې به تاسو ته د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط وړاندې کوو. خو وسم څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، غلام سرور لیکي د غورما چو بالمرغاب په منځ کې غل ډیر سوي دي چې د خلکو څخه پیسې اخلي او په زور خلک مجبور کوي چې پیسې ورکړي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو لیکي د دې اوریدونکو نوم نسی لوستل کېدای. دوی وايي په افغانستان کې له سولې سره روسیا همکاری کولای سي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی رئیس سائم القوزی د ننګرهار لیکي روسیا باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي کله د افغانستان ملي ګټو ته به ستر تهدید پیښ کړي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویم او وروستۍ ورځ نن په دې غونډه کې د افغانستان سره د ناټو تړون د مرستو دوام څرل کیږي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرونده ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محیب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې ټول یولس ملکي کسان وژل شوي دي چې پنځه ماشومان او دوه ښځې پکې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو جنرال عبدالبصیر شهروند ووژل شو. له ترکمنستان افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برښنا د موضوع د مسیر د چیرنې کمیسون پرون خپل لومړی غونډه وکړه. دا کمیسون تر هغه وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا وټاکل شو چې یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهره وکړي او د سالنګ پر ځای د بامیانو لاري د دغه پروژې د تیرېدو غوښتنه وکړه. هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید د دې هیواد سره له تجارتي معاملو ویره ونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني پرون په وګړه اعلامیه کې ویلي چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم شي. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال د سینن ټلویزیون ته ویلي چې د دې شرکت د هغې الوتکې ټوټې موندل سوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګونو کرپاخ کې د روان کړکیچ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې ازربایجان ته ځي. او اوس هم یو کلی او زر ژغونه ډرامه.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نفیسا له خپل خاوند سره د ښوونځي د فراغت د شهادتنامې د اخیستو په هکله خبرې کولې. راځئ په دې برخه کې واورو چې د جان آغا خور شیما ولې ژړ.
شایما وا شایما دا ول غږ نه کوي، دا چیرته غږ پښو؟ اوهو ته ژاړې، بیا څه تندر در باندې خورځتل چې وخت توې وي
تندرې؟ دا جامې نه پاکېږي.
ولې نه پاکېږي؟ ځان پې ستړی کا، لاسونه نه لرې؟ ها دا د تر ساده د مومینځه زه زم چې دیګې مې نه وخت شو
تندرې. تصور خو هیڅ قص نه کوي، یا به زه واخلم؟
نه په همدې پریمینځه نشته نور صابون.
دا څه بلا صابون دی؟
شایما خورکی څه شوي؟ دا ولې ژاړې؟
لالا زه جامې نشم مینځلی، لاسونه مې سوځي.
خو مه یې مینځه، نو چا درته ویل چې پریمینځه؟
هغې تندرې مې ویل.
نو ته دومره وړه نجلۍ، ته یې مینځی شې؟
په زوره یې راباندې مینځي.
عزت الله ورور مې چېرته تللی؟
هغه سودا پسې ولېږه.
شایما جامې پاکې شوې؟
تندرې.
اوهو جان آغا ته څنګه مرخېړې غوندې یودم راشین شوې؟
ته د شایما لاسونه وګوره، بیخي شړېدلې دي. دا نو جامې مینځی شي؟ وړه ماشومه ده تر اوسه.
ولې څه بلا خو نه ده وهلې؟ په پټۍ کې چې کار کوو وړه نه وه، اوس وړه شوه.
تندرې بټۍ کان ټول ورته خپه وو، درې خوښت نه زیات نشوې جګه ولای
چې دومره نخرې مزده دي ام نسې پرېږ دی بلا مې ورپسې زم نه منځم
ای خدایا ما ته ولاره وخې چې د دوی له ظلم خلاص
جان غلالا ته ژاړې
نه نه خور کای زه نه ژاړم راشه ته ما ژاړه
مخه بلا زویا ته خدا ساتل را نږدې که
ښه مورې
آفرین زویا
مورې دا سابه کله پاکېږي څومره ډېر دي ومینځل
بس همدا یې اخر ځل دی پاک شول
مخکې دې مې وویل چې بس پاک شو
زویا ښوونځي کې د نظافت په هکړه درته نه دي ویلي
راته یې ویلي مورې
ښه نو مکتب کې به یې درته ویلي وي چې میوه ترکاري او سابه باید پاک ومینځل شي
او هغه بله اونۍ مو همدا درس و
زویا هغه ورځ رادیو کې یې وویل که دا شیان پاک ونه مینځل شي امیب او دې ته ورته نورې د ګیډې ناروغۍ رامنځته کوي
مورې نو ته ځکه غواړې چې معلمه شې تا هم بیخي زموږ معلمې په شان خبرې وکړې
لکه چې پلار دې راغی
دا مور و زوی څنګه د چا له غاړې ګذر جوړ کړی
ما سابه مینځل محبالله سره په خبره شوم ستړی مشې د عبدالله پلاره
سلام علیکم پلاره
وعلیکم سلام خلک وایي اول سلام پسې کړه مونږ سر چپه کې اول مو کلام کې بیا مو سلام
سړیا په دې کې دیم ګیله وشوه خو اول تا پوښتنه وکړه
ښه ټوکه مې وکړه
مورې زه نور ځم درس مې لولم
ښه ځه ورشه د عبدالله پلاره تا د مکتب په هکله پوښتنه وکړه
او زه روان وم جمیل خوا ته بیا مې سید مخې ته راغې هغه نه مې پوښتنه وکړه
ښه څه یې وویل
سید وویل که مو د فراغت په وخت کې له ښوونځي نه د شهادتنامې غوښتنه کړې وي هماغه خپل ښوونځي ته ورشئ
وایي کاشکې مې هماغه وخت اخیستی وای نگران مو ټولو ته وویل خو ما بې پروایي وکړه
زه ته اوس تېرې خبرې پرېږده سید وویل چې د شهادتنامې اخیستل ګران کار نه دی ویل یې د معرف ریاست ته عریضه وکړئ
ښه نو هلته به کله ځو
علیمی دا دوه درې ورځې کېږي چې د زرلخت هېڅ سره درک نه لګېږي هېڅ دې خوانه در راغلې
د خدای داد پلاره څنګه چې نن دې وریره در په یاد شوه
هغه لورکۍ پسې هم خفه شوی یم او د زرلختې پوښتنه خو هر وخت در نه کوم ولې داسې وایې
د زرلختې لور ناروغه وه لکه چې ستونی خوږېده
خود به یې ستونی خوږېږي هغه ورځ مې ولیده دا خرابه ایسکریم او پاپړې خوړل
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خدای داد زویا ګلپری څه شوه
زړه دې بدمشه هغه خپلې کوټې ته لاړه هغې ساده ګلې خو ټوله لار ژړلې
وی ولې ژړا په درد نه خوري خدای داد زویا پام کوه چې ته خپګان ونه کې
ښه مورې خدای مهربانه دی خو زړه مې یو بل څه ته هم ډېر خفه دی
څه خدای داد زوی مې پرته له خندا نه پر خپګانونو هم فکر کوي
د ملنګ لاره جهان آغا مې ولیده ډېر مې زړه پې خفه شو
ولې څه پېښې وي چې ورته خفه یې
رکېکه پلاره د هغو یتیمانو ژوند ډېر ستړی دی زړه دې بدمشه زړه مې ورته ډېر بد شو
کاشکې خو پلار او یا مور یې ژوندی وای خدای داده ودې نه ویل چې د ملنګ د وریرونو ستونزه څه ده
پوره خبره یې ماته هم نه ده کړې خو هغه ورځ یې وویل چې تاسې ښه ونه کړ چې د بټۍ کار مو بند کړه هغه موږ ته ډېر ښه وه
ښه ښه ورسېدم په مطلب کم خرڅه شوی نو تا به ورته ویلي وو چې په بټۍ کې کار کول هم ښه نه وو
هو زړه دې بدمشه دا مې ورته وویل خو ماشومانو ته هم د چا زړه سوځي
هغه خو ځوان وو باید کار یې کړی وای او د بټۍ خو یوه لانجه نه وه ټول کلی ورنه په عذاب وو که څنګه خدای داده
پلاره ملنګ جان آغا دوی ته داسې ښیي چې دوی ورباندې بار دي
ولې به ورباندې بار وي ملنګ چې هر څومره جایداد لري هغوی مو مغومره حق پکې لري په میراث کې شریک دي هی هی دا هر څه له ناپوهې نه کېږي
ښه نو تاسې مو خپلې خبرې کوئ زه به د ګلپري احوال واخلم
ښه ښه ته ورشه چې دا ګلپری ولې دې کوټې ته رانغله.
سمه ده، ور بشم. ګلپری وا ګلپری، وی لوري څنګه داسې غلې خپلې کوټې ته راغلې؟ دا وایه ډاکټر ته ورغلې؟
هو مورې ورغلو.
څه یې وویل؟ څه زیری خو به مو نه یې راوړی؟
نه، هماغه پخوانۍ خبره.
زه خدای مهربانه دی لورې، کل مسای مې په نصیب کې و، نو خدای به تا ته اولاد درکړي.
هو مورې، توکل په خدای.
خو ګوره لورې، پام کوه چې بې ځایه اندېښنې ونه کړې.
نه مورې، اندېښنه نه کوم، خدای مهربانه دی.
ای خدایا، جاد له قدرتونو شم چې په نيستۍ کې مالدار کړم. د خان د لایور خان سر کې آفری زمزمې ته کوا او ټول بس درته وایم.
خپل وطنه څنګه به نه درپسې کړېدم؟ د هر یو کس غږ دی له بلبل خوږ را باندې لګېږي. ته دې موسا ګل ته ګوره اوس. موسا ګله، موسا ګله،
لکه چې ګلبابا دی.
موسا ګله، لکه چې نه زه خپله ګل محمد یم.
ریښتیا؟ ته خو ژوندی راغلې ته واکه. ریښتیا ګل محمد یې؟
هو کنه. توبه خدایه، ملنډې را باندې وهي.
نه ملنډې به در باندې.
پام کوه، ټولې جامې دې لمدې شوې. راووزه.
روزه څنګه دې ویالې د روزه ته واکه لا خو دې راکه کنه.
ها رضا، ماما لاس نه در کوم.
ولې دې بیرته خوشې کړم ته واکه؟
دا ځکه چې زه یو شرط لرم.
څه شرط؟ دا شرطونه دي لکه چې په ماجرات کې زده کړې ته واکه، چې کله په اوبو کې وساتې.
بس ښه پوه شوې، دا اوبه خو ښې دي، نه مایان پکې شته او نه نهنګان.
چونګښې او چنګاښ خو پکې شته.
راځه راکه لاس، راځه.
خدای دې په خاطر کې کول ماما ته وایخه. ټول پټه لکه چې اوبو یوړو.
موسا ګله، پټه کې اوبه یوسي بیا به شین شي. زما مخکې پر لسګونو ښځې او ماشومان اوبو یوړل.
زه خو دې خلکو ته حیران پاتې یم ته وایخه. مرګ په خپلو سترګو ویني بیا هم روان دي.
ما به همهلته ډېر له ځان سره وویل چې کاشکې نه وای راغلی، او یا هم د لاور خان هېڅ پور نه وای راکړی.
د پور په بدل کې د کاشکې د خیر دعا ورته کړې وه ته وایخه.
ولې؟ د څه لپاره موسا ګله؟
پوهېږې، همدا چې ته لاړې د لاور خان هم بندي شو ته وایخه.
دا څه وایې؟ په کوم جرم بندي شوی؟ بیا یې څه کړي؟
خپل واړه وریره یې په زوره واده کړه ته وایخه.
ها ها، نو دا جرم دی چې واړه جینۍ څوک واده کړي؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او احترامات مې ومني. تاسو تر نه بجو پورې په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو بحث هره جمعه دا وخت په اف ام 100.5 او منځنۍ څپو 12.9 ازادي راډیو څخه اوریدل شي. موږ په تیرو خبرونو کې د یتیمانو په حقوقو او ګڼو نورو موضوعاتو غږیدلی. نن په همدې غږیږو چې د قانون او حقوقو څخه نه خبري کومې ستونزې راولاړولی شي. په همدې موضوع میلمه هم لرو او تاسو اوریدونکو هم اخلو. په خبرونه کې را سره د حقوق چارو کارپوه د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح دی. خیر مصباح صاحب، ستړي مشي. خبرونه
خیر راغلی. کور ودان.
درنو اردن کو لگ دیر معذرت ہو مانے چیز زماستن سے خراب دے اما تاثرائم تاثر اردن کو مخلو خالی مسوا سے پدی اڑا چے قانون شتا خالک تر چوم خبر دی ندی تاسو پ ٹولن لری چومرا افغانان د قانون سے خبر دی کوم قانون چ پاکستان کرے
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او سهار مو په خیر. ښه، اساسا یوه ټولنه جوړه شوې د قوانینو پر اساس باندې، خصوصا افغاني ټولنه چې دا حقوقي نظام یو مدونه او نوشته شوی نظام ده، نو په هر څانګه کې په هر عرصه کې موږ قوانین لرو او دغه قوانین دي چې ټول مسایل یې په تنظیم کړي دي. له قوانینو نه ناپوهي د افغانستان ستونزه نه تنها وسته، بلکې له ډېر پخوانه ده، ځکه چې په افغانستان کې په ډېر خوشنۍ سره چې د سواد کچه ډېره کمه ده او دا یو عمده ستونزه ده. دا موضوع په تیوریکه لحاظه د افغانستان د اساسي قانون په شپږ پنځوسمه ماده کې راغلی ده چې او همدارنګه د افغانستان د جزا د قانون په پنځمه ماده کې راغلی ده چې که چې د قانون د احکامو نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. منطق په دې موضوع کې دا ده
او موږ په دې موضوع پاتې کې خبرونه په همدې اړه ده چې ډېر خلک وایي چې د قانون څخه نه خبره یو په دې نه پوهېدو بیا ورسته عذر وړاندې کوي. دا چې د قانون څخه نه خبري ولې عذر نه ګڼل کیږي تاسو ته راځو اوریدونکو اخلو چې دې منتظر دي. لومړی اوریدونکو اخلو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې، مهرباني ګران خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشه مهرباني.
السلام دران سمطات دنګ السلام افتاس
او وعلیکم السلام مهرباني. مننه.
وعلیکم السلام.
دی
سر پاړی کې چې هم تاسو کې شو مور محمد عمر شیرزاد کندهار له دې
شو. او شیرزاد صاحب ډیر خیر راغلی زموږ خبرونه همیش تعقیبوي. نن موضوع مو امید چاخستې مې مالنده ویله، تاسو امید چاخستې موضوع مخېستې کړې ته بیا بیان کوم.
خو بیا هم موضوع
مدار ده قانون سره آگاهی ځین خلک چې یو ناوړه کار کوي تاوتریخوالی ورڅخه کیږي، بیا وایي چې زه خبر نوم او دا عذر وړاندې کوي. تاسو په نظر باندې خلک څومره آشنا دي له داسې کارونو سره؟ دوی له آگاهی باوجود کارونه کوي تاوتریخوالی کوي که نه دوی نه خبرې وي رښتیا هم؟
محترم حضرات، هم بیا ښایسته نظر افغانستان حکومت خلق دی او بل چې دی قانون ته احترام نه کوي، ځکه چې د قانون کړنې دي د پښتونخوا په کنه حالت څنګه سره کوم چې کې دی قانون کړنې چې هغه د حکومت دی
خراب دی. زما خستونه درد کوي او ستاسو تلیفوني اړیکه خرابه ده، نو دواړه طرفه مشکل ده. مونږ لږ ډیر ستاسو پیغام اخستو، وایي ډیر قوانین چې نه مراتیږي خلک هم لاغوي زده کوي، حکومتي چارواکي دي. تاسو ټولنه حتما په دې اړه باندې اندېښنه لري؟
د هوکې یو د عمده ستونزو نه چې موږ سبا نن سبا موږ ورسره لاس ګرېوان یو، هغه د چارواکو له خوا نه د قانون نقص ده. ځکه قانون د عدالت د پلي کولو لپاره تر ټولو مهمه وسیله ده او عدالت یووالي ته او مساوات ته وایي. که چیرته دغه عدالت د چارواکو له خوا نه په نظر کې نه نیول کیږي، نو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې د ټولنې مسیر به منفی اړخ ته ځي. او موږ نن سبا شاهدان یستو، د موږ دا ورور ډېره دقیقه خبره وکړله. په ډېر تاسف سره باید ووایو چې هغه سیاسي اراده چې قانون په افغانستان کې پلی کړي د چارواکو له خوا نه ډېره ضعیفه ده. دا په قصدي توګه په اکثرو مواردو کې کیږي، دلته ټیمي منافع په نظر کې نیول کیږي او دا هغه موارد دي چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې په مختلفو وختونو کې خپل غږ اوچته کړی ده چې دا ډېر عمده مسله د افغانستان په اساسي قانون
نور خلکو ته هم یو دلیل جوړوي. مننه مصباح صاحب، په دې اړه چې د قانون څخه نه خبري عذر نه ګڼل کېږي، تاسو مویلې دلیل منطق په څه کې دی؟
ښه، یو څه غواړم واضح کړم. ځینې ورونه، ځینې دوستان داسې فکر کوي چې د قانون نه بي خبري جرم ګڼل کېږي. داسې ما اوریدلی دي په عامو الفاظو کې، ولې د جرم ګڼل او د عذر نه ګڼل تر منځ په حقوقي لحاظ ډېر تفاوت شته. دا چې دا فقط غواړم چې واضح شي، عذر نه ګڼل په دې معنی کچیرته له قانون نه یو څوک ناپوه، ځکه قانون چې کله نافذ کیږي، قانون مختلفه پړاوونه لري. کله چې د تنفیذ مرحلې ته رسیږي، نو دلته د خلکو مکلفیت هم داده چې قانون نه پوه شي، او د دولت هم مکلفیت هم داده چې په مختلفو بخشونو کې د زده کړې د عامه پوهوالي لپاره برنامه په نظر کې ونیسي. د عدلیه وزارت، د حقوقو ریاست په خاصه توګه، همدارنګه په څارنوالۍ کې، همدارنګه مدني ټولنه او تر څنګ ټول په مجموع کې د دې مکلفیت لري چې د عامه پوهوالي لپاره، خصوصا د قوانینو لپاره برنامه په نظر کې ونیسي. او دا چې عامه وګړي ولې دې ته مکلف دی چې قانون نه ځان خبر کی، دا چې ټولنه جوړه شوې د اندغه قوانینو پر اساس باندې، کچیرته عامه وګړي د قانون له پوهې نه ځان ته یو تکلیف او مکلفیت ورنکړي، نو دا په حقیقت کې بې اعتنایي رامنځته کیږي. او قوانین ډیر زیات دي، موږ په حدود شپږو سو شاوخوا قوانین لرو په مختلفو څانګو کې. نن سبا دا د خلکو مکلفیت ده چې د قوانینو نه ځانونه آگاه کړي، ترڅو قانون باید مراعت شي. که چیرته قانون مراعت نشي او د دولت لخوا نه څار مسله مطرح شي، نو دا د
یعنی ځکه عذر نه ګڼل کېږي چې خلک مکلف دي چې تر پوه شي.
دا مکلفیت
اوریدونکي اخلو. قاری صاحب پښتون ډیر زیات منتظر پات شو، ډیر زیاته پخنه. قاری صاحب مهرباني.
بله محترم، بله حضران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډیر ډیر ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ملمه ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر.
مننه، خیر اوسې. تاسو ته هم خیر وي. مهرباني
محترم. حضران صاحب، د رسمو زو مو ته کړی دی، یو خدا الهي قانون دی، یو اساسي قانون دی. خبره دا ده چې کچیر الهي قانون د مزکی پر سر به تطبیق شنو په جهان کې به هیڅ خبره نه وي، او کچیر د موږ وسنۍ اساسي قانون هم تطبیق شي سناسب خلکو مشکل حل شي. خو یو خبره دا ده چې یو خدا د قانون پولیکېدل یو د قانون څخه خبرېدل یو ناخبری د قانون ده. زما په نظر ډیر خلک د قانون ناخبره دي چې جرم کوي، او بل دای چې ډیر خلک د قانون نه خبر دي چې جرم کوي، لکه د زورمند اشخاص او د غیر مسؤل افراد چې نن موږ په دولت کې موږ سره لاس ګریوان یو. زما څه معلومه څخه پښتنه دا ده چې قانون اساسي خو موږ لرو، خو کچیر قانون یکسانه پر هر څه باندې تطبیق شي بیا بردا دا به نو ان شاء الله کچیر قانون یکسانه پر هر څه باندې تطبیق شي بیا به زور او ظلم او اکراه او جرم او جبر نه وي.
مننه.
ما پښتنه ساسه معلومه ده دا ډیر مسولیت د قانون څخه د خبرې دل، یعنی د قانون څخه آگاهی چې خلکو ته آگاهی ورکي، ډیر مسولیت د چا دی؟ آیا د حکومت دی، د مدني ټولنې دی، د ځوانانو دی، د ځوانانو د ټولنې، د ځوانانو مسولیت دی، د رسنیو مسولیت دی، که د علماو مسولیت؟
مننه. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسفان مصباح به درته ځواب درکړي. خیر اوسې قاری صاحب پښتون، ستاسو غږ او پوښتنه هر نظر ډیر واضح و. مننه
قاری صاحب پښتون، ډیره مننه. ډیر ښه سوالونه مو مطرح کړل. په لومړي قدم کې تاسو د الهي قوانینو او قانون او تر څنګ د افغانستان د موضوع قوانین چې اساسي قانون دی، چې افغانستان د خلکو په واسطه باندې جوړ شوی دی، غواړم یو څه روښنایي واچوم. افغانستان د اساسي قانون په درېمه ماده کې په مشخصه توګه بحث شوی ده چې د شرعي او اسلامي معتقداتو په ضد به هیڅ قانون نه نافذ کیږي. په دې معنی چې د افغانستان په مجموع کې ټول قوانین را اخیستل شوي دي د شریعت نه، او د شریعت پر خلاف باندې هیڅ هم د قبلېدو وړ نه دي او په اوتوماتیک توګه ملغا دي. دا د دې لپاره چې تاسو ته واضح شي چې افغانستان قوانین په مجموع کې شرعي قوانین دي. تر څنګ د هوکې د هغه چارواکي چې د قانون په تطبیق کې مکلفیت لري، د دوی مسؤلیت نسبت و هغه چا ته چې د قانون نه
با خبر ندی د کچیر ته په جرمی لحاظ په باندې بحث وکړو، د دوی مسؤلیت ډیر زیات ده.
څوک چې خبر دی،
هغه څوک چې خبر دی، ځکه د موږ تاسو په قضایی نظام کې دا مجازات په مختلفو دورو تقسیم شوي دي، او قضات چې دی دوی په خپل د تصمیم نیولو کې مستقل دي. ولی یو بحث ده چې د هر قضیه یا د هر مورد په ارتباط باندې دا د قاضی صاحبانو مکلفیت ده چې دغه موارد لکه قانون نه بخبري او یا هم په قصدي توګه د قانون نقضول دا په نظر کې نیول کېږي. نو دا د مجازاتو په شدت او په خفت کې ډیر زیات تاثیر کوي.
خله مسباس چې ابل پختنه پاتې ده چې پلان ډول کوي چې یو څوک له قانون نه خبر دی یو جرم کوي یو څوک نه خبر دی، دو دوی دواړو په جزاګانو کې توپیر شته که یو شي؟
یقینا مسلما حتی هغه څوک چې له قانون نه بخبره نه وي، ځکه هلته یو حقوقي او تخنیکي بحث بل داده شي. د یو جرم لپاره درې عمده عناصر په نظر کې نیول شوي دي چې یو ته قانوني عنصر وایي، بل ته مادي عنصر وایي. قانوني عنصر په دې معنا چې په قانون کې په نظر کې مخکله په نظر کې نیول شوي وسی. مادي عنصر دا چې عملا عمدتا دا موضوع یو جرم شخص مرتکب دی او جرم شي. ولی دلته بحث معنوي عنصر چې دریم او مهم عنصر د جرم دا چې په هغه کې د اراده مسله مهمه ده. یعنی دغه بخبري له قانون نه په ځینو مواردو کې داسې احتمال راځي چې دغه دریم عنصر د جرم په نظر کې ونه نیول شي. یعنی هغه څوک چې له قانون نه آگاه ده هغه په حقیقت کې اراده د یو جرم لري، او هغه څوک چې له قانون نه پوی نه ده نو دلته دا اراده د جرم یا دریم عنصر له منځه ځي. نو چې دریم عنصر له منځه لاړه، دریم عنصر چې چیرته له منځه لاړه، نو دلته طبعا جرمي مسله حتی مطرح کیږي.
مسواسب ډیر زیات موازی کو خیر اوسې. نبی الله د زابل اوسیدونکی دی، در سره اړیکه نیولې. مهرباني نبی الله خان، په خیر راغلی.
السلام علیکم، بخیر و درن صد سلام په احترام تاسو ته سلام مته او اوریدون د تلویزیون له ځابونو له درنه او رسول سیدین کې دایته بل غوښنه درکوم.
مننه، بخیر علی نبی الله، خیر اوسې.
بخیر اوسې درن صاحب، خیر څخه کلی موضوع مو فرالش خیسته میلما خطر نهانده دلی میلمان نیمین وقت متستن زیاد موتر دی باریزی دی باریزی، یعنی سواری انداسی زیاد فرخیزوی دا اوتوبوس و پیادره و چلا انداسی زیاد مخلوط ما پا خپل زی خپل ملده دیگه. نو اغا موتر سی پریو دنزیر وردی الکه اغا اسکر دروی اغا اسکر یونی اغا اسکر کیزی اغا اسکر خپل پتانون هم بلد چی دا موتر خود دا موټر اتمن له مشکل سره داخله د دغه خلکو ژوند د تلای سره مخامخ کیږي. آیا دغه دا موټروان قانون تر پښو لاندې کوي؟ اسکر هم قانون تر پښو لاندې کوي، اسکر یې پیږي او هغه موټر پر خپل مخ ځي. نو دا جرم کوم څوک له جرم سره مخامخ کیږي؟
تاسو اوس موضوع ته اشاره وکړه چې اتمن لیدلې
مده
درته اندېښنه پیدا شوې. لیدلې مده داسې یو موضوع بیا پوښتنه درته پیدا شوې، مسباسې به درته ووایي. مهرباني مسباسې.
نبی الله جان وروره، تاسو سوال تر کومه حده چې موږ واخیسته دا و چې دلته د قانون یا د کومې پالیسي یا د کومې مقررې د حاکمیت بحث ده او د هغې د تطبیق بحث ده. او ډیره مهمه که چیرته دا مثال په همدغه موټر کې په نظر کې ونیول شي چې همدغه زنجیر ته ورځي، نو طبعا د همدغې تلاشي یا د همدغې پروسیجر لپاره مخکې له مخکې یو مقرره یو اصول شته موجود وي. د دغه مقررې نه پوها هم د هغه عسکر وظیفه ده چې هلته درېږي، او هم د هغه موټروان وظیفه ده چې کله ورځي له دې موضوع له دې زنجیر نه ورتېرېږي. نو دلته د دواړو خواو نه د دغه مقررې یا د دغه قانون مراتول دا مکلفیت د دواړو ده. په دې معنا چې موټروان باید هغه د تلاشي پروسیجر یا هغه هر څه چې په نظر کې نیول کېږي هغه مراعت کړي، او که چېرته د موټروان له خوا نه په نظر کې نه نیول کېږي نه مراعتېږي، نو طبعا چې اسکر د همدغه لپاره ولاړ ده چې تر څو دا مسله په نظر
کې ونیول شي. وخت کم دی او بل اوریدونکی اخلو او رستی اوریدونکی ممکن. مهرباني، وخت خبرونه کم دی، کله زر وای خپل نظر یې پوښتنه مو. بله
السلام زه درنه
ځان سره کوم خبر خبره درسته نه خراب دی او به هیڅ تاسو اړیکه مونږ نشو اخیستلې. په بخنه سره د خبرونه هم وخت هم ختميږي. بس بس اورستي پختنه که تاسو نه مطرح کوم قوانين خو ډیر دي ډیر دلته چې خلک تر متضرک یاره کورنۍ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قوانین د ماشومانو حقونه د دیو څخه خبري یا خلکو پوهونه دا څومره مهمه ده ځکه چې هر څوک هره ورځ ورسره مخ دي او څومره خلک تر پوه دي؟
ډیره مهمه مسله. په ډیر خوشنۍ سره باید ویو چې د مطالعې فرهنګ په افغانستان کې ډیر زیات راټیټ ده او دا یې له عمده عواملو نه ده. تر څنګ یې بیرته زموږ او تاسو ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، عرفي ټولنه ده، او عرفونه، دود او رواج دومره حاکمه دي چې دغه حقوقي مسایل، دغه قانوني مسایل ډیر سخت تر خپل فشار لاندې راوستي دي. د قوانینو له لحاظه افغانستان ډیر زیات غني ده، په دې معنی چې موږ په ډیرو مختلفو بخشونو کې ډیر ښه قوانین لرو. که چیرته د دغه قوانینو نه مثلا که هغه ماشوم وسی، که هغه خزینه وسی، او که هغه نور وګړي وسی، دوی له دغه خپل حقوق نه آگاهی ولري، نو ډیر زیات د ستونزې
ډیر زیات د ټولو حقوقو قوانینو څخه آگاهی